او جوش بده د بوتلک بر پته مجبور فهمونه که بچه کوشش کو که بوتل ته با کس نتی خود از این بوتل استفاده کو بخو مرضی که طفل هسته گلون درد می باشه دگه مرضا می باشه.
تشکر، سلامت باشین.
در امینجا مجله خبری صبح رادیو آزادی به پایان رسید و همکارم احمد تکل باز هم در استیدیو است. تکل صبح خوش آمده.
دیر از یاد مننه کام فرشته قدر من آوریدون که تست سلام رنده کام تر نهو بجو دیده یا ساعت خبرونه آوریدو تخرغ لست. در روان خبرونه پا زیاد برخه که در ازاده رادیوی مجله اونیس پروگرام خبرو خو پلند خبری برخه که باوری چه ناتو در روسیه للاره افغانستان تا در خپلو پوزی تجهیزاتو در انتقال ترون نده تمدید کرده و پا همده دلیل روسیه در ترون لغوه کرده ده. در ولسمشر لویان سره هم یو زنگری مرکل رو خو تر هر سمخ که پامو کرده در سات خبرونو تا چه سید کمال شا عارف چمتو کرده.
په سر کې د خبرونو سرچکې د غزنی امنیت چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وژل سوی دی. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې یو کس د وسلوالو له منګولو خوشي کړی دی او د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیواد د افغانستان په ګاونډ هیواد تاجکستان کې پوځي تمرینونه کوي. د خبرونو تفصیل د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وژل سوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوی ولسوال حاجی عبدالمناف خان پرون دوشنبه له کابل څخه هلمند ته روان و چې پر لارې پر موټر طالب وسلوالو برید کړی دی. په دغه سفر کې له ولسوال سره د هغه زوی او موټر چلوونکی هم شامل و خو طالبانو یوازې ولسوال وژلی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله ساپی وایي اوس ولسوال تر غزنی تیر سوی و او د اوبند ولسوالۍ ساحې ته داخل سوی و چې طالبان ورته سړک ته راپورته سوي. دی وایي وسلوالو همالته پر ولسوال ډزې کړې او تر څه وخت پورې چې د مقر روغتون ته رسول کېده پر لاره یې ساختلې. وسلوال طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. ټاکل سوی چې نن د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د شکیلو 900 پولیسو علني محاکمه ترسره سي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس فیولا مجددي پرون دوشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دی.
امید داریم که ساعت 10 بجه روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پولیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوم.
تر دې مخکې د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم څلور کسان د اعدام په سزا او اته نور په شپاړس کاله بند محکوم کړل. فرخونده شاوخوا دوې میاشتې وړاندې قهرجنو کابل شاریانو په دې تور چې ګواکې قرآن شریف یې سوځولی په وهلو ټکولو وژله او بیا یې مړې ته اور واچوه. پرون افغان او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د تورخم جلال آباد سړک د دویم لاین د جوړولو کار په رسمي توګه پرانیست. دا سړک چې د جوړولو ژمنه پاکستانی لوري کړې تر دې مخکې هم یو ځل د جوړولو کار په رسمي توګه پیل شوی وو خو وروسته د ځینو ستونزو له کبله بند شو. په پرونی پرانیست غونډه کې له پاکستانه د ورغلي پلاوی مشر میجر افضل رسنی تویل د دې سړک پرانیسته مخکې هم سوی خو د ځینو ستونزو له امله پرې کار درېدلی وو. بلخوا د ننګرهار سرپرست والی محمد حنیف کردیوال ډار ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې له ستونزو سره نه مخ کېږي او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې د سړک د کارکوونکو امنیت خوندي کړي. ننګرهار کې چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو یو کس د وسلوالو له منګولو خوشي کړی دی. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو د سره رود ولسوالۍ په باغلا باغ سیمه کې د دې ولایت ګمرک یو کارکوونکی د ترتولو هڅه وکړه چې په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو ډیر زر په اقدام کې تښتول سوی کس د وسلوالو له منګولو خوشي کړ. عبدالزی وایي وسلوالو تښتېدلی وسلوال تښتېدلی خو په سیمه کې له وسلوالو څخه یو موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د دولت وسلوال مخالفینو د دې پیښې په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. بیا هم شراغلاست. د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیواد افغانستان په گاونډ هیواد تاجکستان کې پوځي تمرینونه کوي. د دې سازمان د منشي مرستیال جنرال والری سیمیروکو پرون په مسکو کې خبري اعلان تول دا پوځي تمرینونه ځکه په تاجکستان کې ترسره کوي چې په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د والری په وینا دی لور ته د ځواکونو او تجهیزاتو خوځول او دا ګډ پوځي تمرینونه تصادفي نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت د دوی جدي اندېښنې راپورته کړي دي. بلخوا د تاجکستان د دفاع وزیر فریدون محمد الیو پرون د ورځې په پیل کې ویل د ګډ امنیت د سازمان د چټک غبرګون ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان پولې ته له رسېدو سره سم د تروریزم ضد تمرینونو لومړۍ مرحله بشپړ کړه. د ډلیز امنیت تړون د سازمان د چټک غبرګون په ځواکونو کې د روسیې، تاجکستان، بلاروس، ارمنستان، قرغزستان او قزاقستان سرتیري شامل دي. راپورونه د چارواکو لخلې وای چې په شمالي وزیرستان کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې څلور وسلوال وجل سوی دي. برید د تخیل په سیمه کې سوی چیرې چې د جون له میاشتې راهیسې پاکستاني ځواکونو عملیات پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس د دولتي امنیت چارواکو لخلې چې نمونه نه دی یاد سوی ویلي چې په دې برید کې څلور وسلوال وجل سوی خو د وسلوالو د هویت په اړه سند ویلي. په ځینو راپورونو کې د وجل سوو کسانو شمیر شپږ هم ښودل سوی دی. دا چې د شمالي وزیرستان سیمې ته ژورنالیستان ډیر محدود لاسرسی لري نو په خپلواک توګه د داسې بریدونو د مرګ ژوبلې د تحقیق شمیر او د وجل سوو د هویت تاییدول ستونزمن دي. لا عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیا وسلوال رمادي شهر ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسیدلې. دا شمله شه سرتیری د رمادي شهر د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې حالت راټول سوی دی. رمادي د یک شنبه په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تر دې مخکې نه غوښتل چې رمادي ته اکثریت وګړي چې سنیان دي شمله شه واستول سي. په همدې حال کې متحده ایالات ویلي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جف رات کې پرون په واشنگټن کې ویل
There's no denying that this is a setback.
دا یو په دې کې شک نشته چې دا یو مات یو خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا به له عراقیانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایتي شورا رئیس ویلی شیا ملیشې د محل د حبانیه په نوم پوځي اډې کې دی چې له رمادي 40 کیلومتر لري پرته ده. نوموړي ویلي چې 3000 ملیشې سرتیري به له دایس څخه د رمادي په آزادولو کې برخه واخلي. بلخوا دایش اعلامیه او عین شهیدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا له رمادي څخه د الخادیه په نوم شارګوټي تر څنډو پرمختګ کړی. دا د حبانیا په پوځي اډې ته چیرې چې شامل شي د رمادي د نیول لپاره چمتووالی نشي نږدې پرته ده. په عین حال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د داعش پر اهداف خپل بریدونه زیات کړي دي. د رمادي په جګړو کې په وروستیو ورځو کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل سوي او په زرګونو نور د کورونو پرېښېدو ته اړستل سوي. اوکرين وای دی به پر هوغو دوو روسي سرتیرو چې د دې هوا د چارواک پوینه د اوکرين په ختیځ کې د روس په لو بیلتون وشتون کو تر څنګ جګړه کې نیول سوی دی. د تروریزم تورونه پوری کړي د اوکرين د امنیتي ادارې مشر په کیپ کې خبر اعلان ته ول دا دوه کسان به د تروریستي جرمونو د ترسره کولو او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو له تورونو سره مخ سي. د اوکرين پوسټ چې د بیلتون وشتون کو پر ضد جګړه د تروریزم ضد عملیاتو په نوم پر مخ وړي وای دا دوه روسي سرتیري په لوهانس کې د جګړې لومړی کرښې ته نږدې نیول د خبرونو پای.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو مخکمه هم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي چې ادبي او کلتوري بحثونو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. روسي رسنۍ وایي ناتو ونه غوښتل چې د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړون تمدید کړي، نو ځکه روسیې هم په دې اړه دا تړون لغوه کړ. ناټو ویلي کولای شي له نورو بیلابیلو لارو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت لپاره تجهیزات انتقال کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت پر راپور کې واوري.
د ناتو تړون د روسیې لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت دروان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدلې تمدید نکړل. د روسیې لپاره د ناتو د مطبوعاتي برخې مسول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناتو نوی ماموریت چې روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دا اصاف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناتو کولی شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناتو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نوي کولو لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول لڅو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید، نو دوی د دې تړونونو د نیوه کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسیې د روان میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته له خپلې خاورې څخه د ناټو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړی او په دې اړه د روسیې صدر اعظم ډیمیټري میډویډف یو فرمان لاسلیک کړی. روسی رسنۍ وایي چې مسکو د روسیې له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه دا مهال لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناټو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولای شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې لمخې ناټو ته خپل خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د ګوندیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو لنور غړو هیوادونو څخه وغوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره خپل مزکنیو او هوایی لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي.
زمون غغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وای طالب مشرانو ته د سیاسي پاسپورتونو د ویشلو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې او په دې اړه ورکړل شوی راپورونه به بنسټ دي. د افغان ولسمشر ویان د دې ترڅنګ ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تړون هدف د ګډو ګواښونو له منځه وړل دي او دا کار د افغانستان د امنیت لپاره مهم دی. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال یوسف خان زدران د وروستیو راپورونو د جزئیاتو په اړه د جمهور رئیس لویاند اجمل عبید عابدی سره مرکه کړې او په سر کې طالبانو ته د سیاسي پاسپورتونو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه ترې پوښتلې.
دغه مسله چې په کوم شکل په رسنیو کې هغه باندې بحث کیږي دغه مسله واقعیت نه لري او صرف یو شایع ده.
په دې وروستیو کې داسې ګنګوسي بلکې داسې راپورونه خپاره شوي چې د پاکستان سره افغان حکومت یو هوکړلیک ته رسیدلی دی د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې. د موافقنامه بالاخره څه شی لري د ځان سره؟
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهمنامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهمنامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي.
او دغه تفاهمنامه کله لاسلیک شوې ده؟ اول تر اوسه پټه ساتل شوې وه.
دغه تفاهمنامه ډیر پخوانه دی، امضا شوې ده، نوې امضا شوې ده او د ځینې اسناد د دولت محرم سندونه دي. دغه سي اسناد پخوا هم د 2008 نه نیولې تر 2009 پورې دغه سي تفاهمنامه سرته رسیدلې او هغه هم په ماغه وخت کې رسنیو ته نو ورکړ شوې.
مګر د افغانستان ولسی جرګه په دې اړه اندېښنه وښوده او د افغانستان خلک هم اندېښمن دي د پاکستان په همکارۍ باندې دوی ته څه ډاډ ورکولی شي؟
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دې وشو چې ګویا د روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده، صحت نه لري او په دغه تفاهمنامه کې دغسې یو متن نشته.
په دې تفاهمنامه کې اصلي کوم ټکي په پام کې نیول شوي دي؟
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې سره کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
د سمکاري ژمنې په خام شي وي په تیر دیا لس کلونو کې د سمکاري نه وستاس په نظر؟
ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه اولنۍ تفاهمنامه نه دی، مخکې هم دغه سي تفاهمنامه تر سره شوې دي د امنیت ملي لخوا او د پاکستان د اسرائیل لخوا.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان اجمل عبید عابدی ول ازادۍ رادیو سره په مرکه کې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې جناقه الکوزی تغوښ شي چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مضمونونه او مطالب خپاره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستیو کې لیکلي طالبان هڅه کوي چې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي او افغان ځواکونه هم د وسلوالو پر ضد عملیات سخت کړي. ورسپړنه لیکي په تیرو 14 کالو کې د لومړی ځل دی چې د افغانستان په ځینو نوو سیمو کې خونړۍ جګړې روانې دي. ورسپړنه زیاتوي د طالبانو په پسرلنیو حملو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې په یو وخت جنگ روان دی. واشنگتن پوسټ د پوځي چارو د کارپو جنرال عتیق الله امرخیل خبرې راخیستي چې وایي په تیرو 14 کالو کې دا تر ټولو ناوړه جګړې دي او د افغانستان په هره برخه کې دوام لري. ورسپړنه د امریکا په مشرۍ تلافظ واکونو د عامه اړیکو د مسول براین ټریبس لخوا لیکي د جنوري میاشتې را په دې خوا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات په سلو کې اویا زیات شوي. د افغانستان د شخړو او سولې د څیړنې د مرکز څیړونکي حکیم الله عظیمي واشنگتن پوسټ ورسپړنې ته ویلي په افغانستان کې روانې ناامنۍ د جمهور رئیس اشرف غني د کمزوري حکومت له امله دي. د عظیمي په وینا د دې پر ځای چې جمهور رئیس غني د وسلوالو د سکل په سردنیو حملو ته پام وکړي هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. ورسپړنه وړاندې لیکي افغان امنیتي ځواکونو په تیر یوې میاشت کې 250 تنه وسلوال طالبان وژلي یا ټپیان کړي، د هغوی شاوخوا 200 بمونه یې خونسا کړي او 15,000 تنه چاودیدونکي مواد نیولي دي. ټایمز ورسپړنې د کابل هوایي ډګر کې د یکشنبه په ورځ د یو برتانوي ساتونکي د وژل کېدو په اړه یو مضمون خپور کړی. ورسپړنه لیکي ځان وژونکي د اروپایي اتحادیې د پولیسو پر موټر چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 2 تنه افغانان وژل شول. ټایمز لیکي دا له 2 اونیو څخه لږه موده کې په افغانستان کې دوهم برتانوی دی چې وژل کېږي. له دې مخکې د کابل پارک پیلس هوټل کې یو افغان ټبره برتانوی هم وژل شوی و. ګاردین ورسپړنې هم د کابل د هوایي ډګر د حملې په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او وایي د دوی هدف ملکیان نه و. خو ورسپړنې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي دا خبره هم په غټو ټکو لیکلې چې وایي طالبان تل ملکی خلق په نخه کوي او وسلوال له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې یاسمین وزیری د خپل نویو چاپ شوی کتابونو په اړه کې خبرې کوي.
ایمو هم دا غاز میراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم.
د ځوان شاعر عطل افغان یو شعر لاندې کایت او نور مطالبه ملرو په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
کوریا په بامیانو کې فرهنګي مرکز رغوي. جنوبي کوریا د طرحه په 2014 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلې وه. د موزیم لوی مشر عمر خان مسعودي په وینا د دې مرکز د ودانۍ طرحه انتخاب شوې او په نږدې راتلونکي کې به د بامیانو په ښار کې ځمکه اړوند شرکت ته د کار د پایل په خاطر مشخصه شي. یاد دی وی چې د دې مرکز مهندسي طرحه له 1000 طرحو څخه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوې وي انتخاب شوې ده. تیرونه د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو ریاست 40 ټوټه تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. دا آثار د کابل د 15م امنیتي او ځپ ساحه کې له قاچاقونکو ترلاسه شوی وو چې په اسلامي او بودایي دورو پورې مربوط آثار دي.
په خوست کې له وکلونو رئیس هر کال د خوست فرنګیان د چنار په نوم مشاعره جوړوي چې د کوزی پښتونخوا په ګډون د واده مختلفو سیمو شاعران برخه پکې اخلي. د خوست شاعران د سغنې مشاعره شروعونه ډیر پتول پوره بولی. نجیب الله لوخیل له خوست رپورت لري.
د چنار سغنې مشاعره د خیبر پختونخوا د پیښور د وزیرستان د بنو امیرانشاه د افغانستان له شمالي ولایتونو لوی ننګرهار زابل کابل لوګر پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران راغلي ول. د کابل څخه چنار مشاعره ته راغلي میلمه الحاج عبدالغنی هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول دودیزي او کلنې مشاعره د خلکو او فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو په پراخولو د سولې د نظریې په خورولو پرګنیز جوړجاړي د ولسونو د نګدیتوب او د زغم د کلتور په دودولو کې اغیزمنې وبللې.
دا سیوندو کې راټولېدنه دا په خپل د ملي وحدت لپاره او د خلکو ترمنځ تفاهم لپاره د یو بل د زغمولو لپاره او د تفاهم او د زغم د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دا یو ډیره ښه زمينه ده. بل خبره دا ده چې نږدېوالی د قومونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ او د بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ دا یو اخیر ډیره خزمینه شید سره رولیږي او بل سره آشنا کیږي.
د کابل پانتون استاد لال پاشا از منول چې د شاعرانو اوسنۍ شعر د پخوانی سره چې تر ډیره په احساسات او شعر بناو دا توپیر کړی چې اوس په خیال عاطفي هنریت او حقیقي شعر بدل شوی دی.
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفي په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعری چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوی دی. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کیښود.
د خوست په چنار مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له تاوته هر کلی سره مخ کېدل. د ننګرهار نه میر احمد یاد او د خوست مشاعر نقیب رسول کلیوال:
دا سخته نه ده چې مې ټوله زندګي هېره کړم، خو تا به څنګه لکه شوې غلطي هېره کړم. ټول کائنات کوي نو ته رانه مخ ما اړوه، یوه څېره کوي نو زه به دې دستي هېره کړم.
خیم خیم ستړی خیم لار وهمه، څه به خوند بې هدیرې کړي د دمې ژوند. کلیوال هم کله کله پناه وروړي، کلیوال هم کله کله پناه وروړي، زبردست شي یو نیم وخت د میکدې ژوند.
عبدالحکیم شاداب هم د چنار مشاعرې ګډونوالو ته یو ښکلی عشقي انځوري شعر وړاندې کړ:
خونکار سترګې دې دروغو زړو نزې وباسي، ګلابي شونډې دې کنزلو کې مزې وباسي، د تور اوربل دې په د سپین جبین چې سوې ښکاري، دا دې د ښکلي حسن زور ده چې لمبې وباسي. جنگ د سلور سترګو پیل، کربلا جوړه ده چا پکې وبایل زړګي، څوک ترې نفخې وباسي. زه هم منم چې په دې کلي کې شته داسې خلک، بس دې لګیا د هر مین د خولې کیسې وباسي. کله نه کله د رنځور زړګي پوښتنه کوه، غم دې زما د زړه په دښته کروندې وباسي.
د یادونې وړ ده، د خوست په شان د مهال د افغانستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې کلنۍ مشاعرې څه له پخوانه او څه هم اوس مهال پورې واجد دي چې خلک پکې په پراخه کچه برخه اخلي. خو کتونکو په دې اندې چې کلنیو مشاعرو کې باید د فکر او نظر آزادي موجوده وي او شاعران د دې حق ولري چې په آزادانه توګه په خپلو شعرونو کې د ټولنې حالات منعکس کړي.
تیره یک شنبه په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د میدان وردګو ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مشر اورنګ مختار په وینا، دوی سخ کال تر کلنۍ مشاعرې مخکې د ولسوالیو په کچه د مڼې ګل څو نورې مشاعرې هم جوړې کړې وې. د مڼې ګل سګنۍ مشاعرې په اړه لومړی د ښاغلي اورنګ مختار څرګندونې اوري، ورپسې د څو شاعرانو شعرونه.
د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې هر کال په میدان وردګو ولایت کې جوړیږي، سږ کال یې 14مه دودیزه مڼې ګل مشاعره په میدان ښار کې په ولولو او چاکچاکو سره ولمانځل شوه، چې د هیواد له لارو بر څخه او د بیلابیلو ولایتونو څخه د زرو په شاوخوا کې شاعران او لیکوالانو ګډون کړی و. دغه مشاعره لوی وه، په دې کې د ولسمشر پیغام و، پکې د اجرایه ریاست پیغام و، پکې د اطلاعات او کلتور د ریاست پیغامونه پکې ولوستل شول، او د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکې شاعرانو ګډون کړی و. په دې سربیره موږ په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې یو مشاعره جوړو چې دا بهیر شکل لري. په دې کې له شعرونو علاوه لنډې کیسې، ادبي ټوټې، تنظونه او داستانونه هم ویل کېږي. په هغو باندې شاعران نقد کوي. زما له انده دغه مشاعره چې زه نورو ولایتونو ته هم لاړم، د ټولو ولایتونو له مشاعرو څخه هم پکې نظم زیات و، هم پکې د شعرونو پیغام ډیر لوړ و، هم پکې ګڼ شمیر شاعرانو ګډون کړی و.
اوس هم د پروګرام په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست وفا سمندر ته بلنه ورکوو.
غږ چې نه کتاب چې ځینې دوستان شعر بولي، ځینې شاعرانه نثر بولي، د دې نه به یو لنډ غړپ د سره شریک کړم. ژوند مینه کول دي، ژوند مینه دی، هستي مینه ده، دا لمر، دا ستوري، دا سپوږمۍ، ټول د هغې ابدي مینې سوغاتونه دي، او موږ ته د لوی مینهګر کیسې کوي. دا له رنګینو کبان ډک مست سیندونه، دا د جګو جګو ونو ځنګلونه او پریمانه میوې، دا له غمیو ډک غرونه، دا زموږ لوی انساني ټبر، ټول له عشق او مینې پیدا دي. زموږ شرف په دې کې دی چې هستي په مینه وپالو. کور مو ودان، لاسلی مو منه.
دا مشاعرې ځوان شاعر شمس الحق حیران دی، بلنه ورکوم چې راشي شعر راواوروي.
وی دازل چی تر گلبن پوری راتلی دی منی گلا را پخو بکڑی دی سو دی چو پنی دی منی گلا دی ستورو لدیار دی رناگانو چکا وکڑا بحان دیکڑا دی زڑا دی نور چینی دی منی گلا تا نبینه دی چک دی سین مستی غاڑی تر غاڑی راجی پا استقبال چپی چپی دی منی گلا
نموت لیکوال گل رحمان رحمانی تا بلنه ورکو تر سوخ پل شیر تاستا ورانی که گل رحمان رحمانی
وی نمینه دی جانان نه کرم لیدلی و پا دی دنیا خو هر سڑی و غم لیدلی و سمندر سر وی چه ورس شی دی ماشر پا شور ماشور که بدا وایم هم دا سات می دی نوران دی هم لیدلی و یو زرمی و حقی هم پا دغا گنامات کرد چی دوی پا که تصویر دا خپل سنم لیدلی و وگمه دا پسرلی چه می پا ذهن خوریدلی دی چا پا کان استرگو که می نم لیدلی و دا لاری که خپل نکڑی رحمانی پا خپل اوخ کو خوچی گو استا کلی استا سی چم لیدلی و
د مشاعره په دې برخه کې نجی الله سمون ته بلنه ورکو
اوربل کې ټومبلی د مڼې ګډې ګلونه او د سپین تندی د پاسه پښتنې ګډې ګلونه او ظالم د ټوپک خوله د ګودر سر کې پر سړکړه دانا الویږي لسینې ګډې ګلونه شهیدا پیغله ښکته کړی د تور لحد زړګي ته په لاس کې نیولی دي ادې ګډې ګلونه
دا ننګرهار څخه راغلی میلما ښاغلی امین الله ملاخل رغواړو چې راشي او خپل شعر واوروي په ویاړ یې لاسونه
شعرونه مو ډېر واورېدل زه غواړم نثر ته لږ سر ورښکاره کړم او یوه لنډه ادبي ټوټه چې نوي کالي نومږي ستاسې قدرمن حضور ته در واورم
چې څنګه د اختر له لمانځه راووتم په مخامخ هدیره مې سترګې ولګېده سرې او شنې جنډې داسې رپېده لکه دوی چې هم د اختر مبارکۍ ته په تمه یې ورتاو سوم له ما وړاندې څو مېرمنې راغلې وې چا شناختې ټکولې چا د قبرونو پر سر ولاړو بوټو ته اوبه ورکولې او چا د قبرونو جنډې نوې کولې ما هماغه قبر ته کتل چې پر سر یې مات بنګړې لمر ته ځلېدل هغه یې تازه وژلی و جنډه یې نوې وه اولاد یې د قبر شاوخوا راتاو و اغزه یې نه و لرې سوې یو ناڅاپه مې شاته د پښو دربهار سو یوه مېرمن وارخطا راروانه وه او ګډ وډ ګامونه یې اخیستل د یوه لنډ قبر خوا ته کښېناسته کله به یې شناخته وټکوله کله به یې په قبر سر کېښود او کله به ترې ګرده راتاو سوه بیا یې شناخته وټکوله او تر څنګ یې غلې کېناسته له تورې غوټې سپین کالي چې په ګریوان یې کوچنۍ هندارې لګېدلې وې راوویستل پر قبل یې وغوړول او بیا یې خبرې شروع کړې هی بچیا ضد مه کوه واخله کالي دې پلار راوړل د قبر پر سر یې ورو ورو داسې لاس وهه لکه هغه چې د زوی تنکی مخ وي زویا ته نو کالیو ته ډېر هوسېدې خیر ده تېر اختر د پلار سره پیسې نه وې واخله واغونده یو ناڅاپه سلګۍ ونیوله بلا دې واخلم زویا ستا په نصیب کې نوی کفن هم نه و ستا تنکی بدن پرچو ډېر شیندلی و په هماغه زړو کالیو کې ښخ کړې زویا ضد مه کوه ته خو بل ورور هم نه لرې زویا مور هماغه شان غلی غلی لګیا وه د هغې اوښکې او پر قبر د غوړېدلو کالیو د ګریوان کوچنۍ هندارې لمر ته ځلېدلې ډېره مننه
اوس هم یوه شاعره خور اغلې مینه نظری ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر واوروي
د جنتی سپرلی ګلونه سپړو د مڼې ګل بنن رازونه سپړو او له ښکلیو سترګو چې نور ورېږي د تاندو هیلو ګل کڅونه سپړو او چې مو له مرګ نه د ژوند غلا کړې ده چې مو له مرګ نه د ژوند غلا کړې ده د دې ګناه هم ثوابونه سپړو
په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې فرهنګیان د امن او سولې لپاره مشاعرې جوړوي. کوم شعرونه چې په دغه مشاعرو کې لوستل کیږي خلک امن او سولې ته رابولي. زموږ همکار شاه محمود شینواری له ننګرهاره د یوې مشاعرې رپورټ راستولی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د هیوادنی مینې تر نامه لاندې دغه مشاعره په ننګرهار کې د انعکاس په نامه یوې شخصي اف ام راډیو لخوا د جلال آباد په ښار کې ترسره شوه چې د ختیځ سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د دې مشاعرې ترتیبوونکي نصرت الله نصرت وویل چې له دې مشاعرې څخه یې موخه دا ده چې د شعر په ژبه په هیواد کې د سولې پیغام ټولو ته ورسوي.
په دې ورستیو کې تاسو خبرې چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنگ جګړې تیرې شوې دي، دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنگ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کیږي، تر څو وکولای شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅو، د جنگ نه کرکه پیدا کړو.
په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د هیواد ناخوالې انځور کړې وي او ډېرو بیا د هغو دردېدلو کورنیو د زړه آواز بیان کړی و چې په جنگ جګړو او چاودنو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو.
غریب اورور اتلی بکار روزگار ته پسینه باندې وشتل را تخکاری بسرو وینو زمبدل را تخکاری او موري چغکړي چې څه چل پتا وشو، موري چغکړي چې څه چل پتا وشو، ته خبرې کړه سغل را تخکاری.
نه پری باچا وژړل نه خو پری وزیر ژړلی، په دې وطن خوتل زما پشان فقیر ژړلی، وسی چې هر څوک وبسکی وي خوند اوخ کو کوي، زمون په حال باندې شمشاد او هم پامیر جړلی.
نشاو سر په یو ځای او خپل بل ځای کې پرتی وی، چودنی مو په خدي ډیر درنی وي په دې خار کې.
د مشاعرې ته راغلو شاعرانو په خپل شعرونو کې د سولې پیغام هم لزان سر راوړی وو او په جنگ کې لخکیلو خواونه یو غوښتل چې افغانان ډیر دردیدل دي، نور پرېګ دي چې د غریبۍ شپې په آرامه سبا کړی.
بس دې راځي چې نور رسول کړو شرنا کېو، نور خبره د ټوپک او د سنگر نا کېو، سولد الله مر سول کی جون غره دے، پسول کی سکون دے جن پسول کی دے، داملے تڑون دے جن پسول کی دے.
د شاعرانو په خبره دا د دوی مسولیت دی چې د خپل ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی د جګړې لخکېلو خواو نه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو، یتیمانو او بې وسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن دې شو افغانان دا خطر د ټول جهان، دا د جنگ میدان جوړیږي دا افغان نسل وکیږي، ما خبر د کړه تا تا کندل زیا تبا کیګم، از ما خو غوتنا نو تل صبح کړیګم.
په کندهار کې د شالمار میله چې شاوخوا څلويخت ورځې دوام کوي بیا پیل سوی ده. ویل کیږي چې دا میله د احمدشاه بابا له دور څخه را روان شوی او اوس ځوانان بیا ور مات دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبي، اتڼونه او زمزمې کوي. زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لوی نانوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښت ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلس ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانه سره ډېر ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه چې څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
انون مهربان دي،
مرده سپن بولدک د ولسوالۍ د رباط د سیمې څخه راغلی و. دلته د شالمار میلې ته مر د پلارو د نیکهګانو د ټیمه څه ده، نو د شالمار میلې ته مر هر ټیم راځو او اندازن دوام 15 شپې او 14 شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري د شالمار میله.
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته دا اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سږ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغان خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوري په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
23 کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنگټن ډي سي کې د 25,000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي.
خالده نوری وایي هغه شزه چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغ شوی د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر شوی او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولای شي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډي سي کې برابر شوی و د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی وو. میرمن غنی په خپل خبرو کې وویل چې افغان شزه کمزوري نه بلکې زیارکشه، غښتلې او زړوري دي.
During the first 6 months of my assuming بلومړی
شپږ میاشتې کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسولیت واخیست، د افغانستان له بیلابېلو برخو څخه د شذو لشاخوا 300 ټولونو سره ما وکتل او ډیر سمیتری زده کړل. هغه د چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میډلن البرایت په نامه جایزه هر کال په ټولو نړۍ کې هغو شذو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د شذو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټ نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 1.9 میلیونه امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبا زایر راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وپلورل سوه او په دې توګه د نړۍ په سطحه د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 1.22 میلیونه امریکایي ډالر پلورل سوې وه او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 1.2 میلیونه امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design the tarikh professor Sara Leichman way impressionist asar aw asri anzurgari lade kabala dan zurgari honar market taskhir kade de che shkuli aw da lasrasi wardi aw da ghui rishtuni arzashtuna sabit siwidi.
Awlandi da agali Yasmin waziri marakalaru khus wagma rashidi aw ekayat ra awrawich mohema pukhtana khazi pajwan ke par ikhtiyat chqwali pade ekayat ki jawab shawida.
پاچا آرتور او کودګر د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانہ کې یو ځل دته په یو گاونډي پاچاهي کې لارونیول شو ونیول شو او د گاونډي ملک پاچا ته لاس تړلې راوستل شو پاچا چې د خولي ځوانۍ ته او اوخیرۍ ته وکتل زړی ور باندې وسوسید ورته ویل نه دی وژنم خوشارت دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند نو سر به دې غوڅیږي زلمی آرتور ورته وویل صاحب څه پوښتنه ده د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده آرتور چاره نه لرله شرط یې قبول کړ که شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود آرتور خپلې پاچاهي ته راستون شو او دلته یې له هر چا له سردارانو له ملایانو له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوټګري واخلي ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی البته په غره کې د ناستې کوټګري د ځواب قیمت خورا زیات و د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله د کال وروستۍ ورځ راورسېده د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي پاچا آرتور له ځان سره وویل تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوټګري ته ورشم که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوټګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت کوټګري ورته وویل زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم خو زما غوښتنه به پوره کوي آرتور ورنه تپوس وکړ څه غواړې کوټګري ورته وویل زه غواړم چې ستا له خورا نږدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړ چې له ما سره واده وکړي زلمی پاچا آرتور چې د کوټګري خورا کرغېړنې څیرې کوپی ملا ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و له ځان سره وویل نه نه دا ظلم دی دا نامردی ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوګنونکي بلا سره واده وکړي تر دې ځلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد توري ته غاړه ونیسم زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوټګري ته یې وویل زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی کوټګري ورته وویل که دا غوښتنه پوره نه کړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه باسې نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوټګري له غوښتنې خبر شو سمدستی په آس پښه واړوله په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوټګري ته یې وویل زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم کله چې خانزاده لنسلوټ له کوټګری سره واده ته چمتو شو، کوټګری پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګری او خانزاده لنسلوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډېر دمونه وکړل چې د هغې د خوراک رغړېنې څیرې په لیدو بې هوښه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل: دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې. کوټګری ورته وویل: په هغه ورځ چې غره ته راغلې، ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغیړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم؟ خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده. او که د شپې بدرنګ وي او هره شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګری ته یې داسې ځواب ورکړ: ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګری چې دغه ځواب واورید، بې حده خوشحاله شوه. ورته ویې ویل: زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم، هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه یې درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین؟
اره، یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري، ځکه چې ما ته
نه بابا، ما زما مناسبه څه کوې؟ خپل نوم دې ده یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړو یاسمین وزیری شو.
ښه، ستړی مس،
مننه، ژوندی اوسې مان صاحب.
یاسمین، په دې وروستو کې مو څو کتابونه چاپ شو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیم لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده. نو کار مو داسې سره ویشلی ده، تیت پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم، دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و. نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې، ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچان شعرونه یې راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي، په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو پیسه کوم راته ووایاست؟ یو څه ښې ډېرې مو راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا موږ مجله هره درې میاشت کې خپریږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو پاړه چاپ کیږي، چې موږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پښو ودرو، څنګه موږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو، داسې ځان کمزور احساس نه کی، ځکه چې معلول کا داسې په فزیکی لحاظ مثلا کمزور دی، نور کومه کمزورتیا دی نه لري. کولای شي چې
مجلې مسؤل مدیر څوک؟
زه په خپله یم د ګډون مجلې مسؤل مدیره.
د په څومره وخت کې چاپ
دا؟ په درې میاشتو کې خپرېږي، چې 50 صفحې لري، شل پښتو شل دری او لاس هم په انګلیسي ژبه ده.
له څو کلونو راهیسې
دا لاس کاله تقریبا کېږي چې د مجله خپرېږي، یا نه کاله چې زه د دوه نیم درې کاله کېږي چې د مجله زه چلومه.
کور دې ودان یاسمین، دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي، او ډېر هم دي. خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالیه. څه فکر کوئ که سړی ډېر خور وور وي، دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي؟
تاسو خبره سمه ده، عمان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکړي، خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم، خو زما همدا هوډ کړی دی، ما همدا عزم اراده ده چې زه به په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم، چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته. نور دا تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم رښتیا چې همداسې ده، خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم، او ځینې راضي هم یمه او کولای شم پرې برلاسې یمه، کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی، او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده، چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دیرش بده کېږي، او نور بېلابېلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلي چې اوس څو وخته مخکې.
یعنې ټولې به څومره سي؟
50 شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله، عمان صاحب کله کله شاعري هم کومه، هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایمه.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي 80 یا 80 شاوخوا دومره به وي، چې یوه ټولګه ما شعري هم ده، په غم اوس کار روان ده، چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلي دي.
بله بله،
یو څو ټپیزې ولوله.
تاسو په اجازه زه به دا ټپیزې ووایم.
زما خو اجازه
نور. یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ما ګرانه، زما زړګیه زما ځانه، غواړم د هرې خوا ودانه، زما وطنه بې له تانه، جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه. یو دوی نورې ټپیزې به هم ووایمه. په یار پسې ژړلی نشم، چاته خپل حال ویلی نشم، بې یاره ځان لیدلی نشم، د اوبو غړپ کولی نشم، د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه.
شه یاسمین، په دې ټپیزو کې زما خپله چې دلچسپي ده فرزن دای چې پارال دا خو لنډۍ دي، بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي. ځینې بیا داسې چې دومره لټې چې هغه لنډۍ هم هغسې لنډۍ راخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي. تاسو چې دا ټپیزې لیکلې، د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تیر کړ؟ که ماسې یار مې هندوزه مسلمان دی،
دیار
د پاره درم سال جارو کوم، داسې لنډۍ خو به نه وي؟
نه عمان صاحب، ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي، او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې لږ څه داسې نه وي لغوندې لنډۍ وي. تر خپل حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې هم ډېر داسې نوي وي، او هم داسې خوږ کلمات پکې استفاده شوي وي، چې هڅه مې کړې. نور نه پوهېږم چې دا بل لوستونکي خوښوي که نه خوښوي.
لنډۍ هم له ولس را اخیستې دي که له کتابونو؟
والا د ولس هم را اخیستې دي، خو د کتابونو نه هم را اخیستې دي، بېلابېل د کتابونو نه هم را اخیستې دي. زه خپله هم کله کله لنډۍ د خپل ذهنه لیکلی شم، لیکم یې، خو اوس دا خبره په دې زه نه شم کولی چې ما ته ځینې استادانو پوهنتون کې دا مشوره راکړه، وایي که ته دا خبره وم کې تاسو سره څوک دا خبر نه مانی، ځکه د لنډۍ وایي شاعر نه دی معلوم. نور دې کې وزو نه پوهېږم چې خپل لنډۍ یو تیره شم، هغه هم د ولس په مال پورې حساب کوم او کوایم چې خپلې مې کړي دي. نور دا قضاوت به ولس ته پرېږدم.
کور دې ودان.
مننه.
ناول مو هم یو ژباړلی، دا مو له کومې ژبې ژباړل؟
دا ناول د یو ایرانی ناول وو چې لیکواله یې سامیا نجفی زاده وه، یې فارسی ژبې نه مژباړلی وو. او دې ناول سره ما داسې مینه په څه پیدا شوله چې د دې ناول دغه محتوا ته سړی دننه شي، په دې کې هغه ستونزې لیدل کېږي چې مونږ په خپله ټولنه کې سره لاس ګریوان یو.
مثلا څه رقم ستونزې؟
مثلا داسې ستونزه چې مونږ خپله ټولنه سره مخه کېږي.
خو کمې نه دي ستونزې.
بلو مثلا چې یو لوستې جلۍ وي، ډېرې ښې کورنۍ وي، خو هغه مال او پیسې د شان نه لري. او یو بله چې مثلا داسې په خارج کې به یې تحصیلات کړی وي، او که څه ډېرې پوهې خاونده نه وي هم، خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه د دې ناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسه داره جلۍ د ته وټاکي، د سره واده وکړي. او دا بله جلۍ چې ده، چې دا ډېره یو داسې باحجابه جلۍ ده، دا مورې کونډه وي، د دوی په کور کې کار کوي. او دا په دې خاطر که څه مالک غواړي چې دغه جلۍ سره واده وکړي، خو دغه ستونزه چې په هره ټولنه کې مونږ سره مخامخ کېږو،
سیالي او شریکي،
بو چې دا نوکره ده څنګه زه تا ته د یو نوکر ښه، او بله خره دغه جلۍ مورې څه قربانیان د خپلې لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلۍ کونډه وي، دا لویوي، او لور یې د مور په خاطر څه قربانیان ورکوي، د خپلې مینې نه تیریږي.
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړی ده، او په دې کې مقصد څه و؟
په دا ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا، په ځینې نورو شاعرانو باندې مال داسې کار وکړمه چې هغه غوره شعرونه دوی راټول کړمه، او هغه چاپ شي چې محصلین وکولی شي دې نه ګټه پورته کړي.
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو، کاندري همدغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي د بل چا خوښ نه سي.
او دا هم کېدای شي چې داسې خبره وي، خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کومه د کابل پوهنتون ما استادان چې دي زه د دوی په مشورې یو کار کومه.
مثلا د استادانو نظر څه و؟ څه ډول غزلې دې راواخیستې؟ کومې غزلې؟
دا دوی دا خبره راته وکړله چې وایي دې د ترکیبان دې راته ښودلی و، ترکیبان دې د په شعرونو کې په اکثره کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي. اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکړم. ځینې داسې لغات پکې استفاده شوي دي چې هغه ډیر پخواني لغاتونه دي، مونږ محصلین نشي کولای چې په اسانه توګه هغه معنا ته ورنوزي. د لغاتونو معنا ورسره ولیکم، نور دینه کې به محصلین لا ډیره ښه ګټه اخیستی شي.
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دوه وارې په خلکو خرڅ کړي کنه؟ کاشکې دې په اول ځل دا کار کړی وای. خدای دې بریالی لره.
آزادي رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري پرنګین تخیل او غنو شاعرانه نزاکتونو مشهور ده. زموږ همکار نورګل شفق د ښاغلي افغان یو شعر د کلمه کړی دی، دا اوریدلو بلنه درکوم.
غزل. انسانان دی پرختی ندی پزمکا، دا اسمان خبری خی ندی پزمکا، چیز ما اوستا نام پری نوشتوی، چیز ما اوستا نام پری نوشتوی، حق پانی لا راشنی ندی پزمکا، تر هغی بای سر و نرسی ارشتا، تر هغی بای سر و نرسی ارشتا، چی تر چو پوری سر کی ندی پزمکا، مرغلری دا دریاب سینکی خیدی، خیدی خیدی چی پرتی ندی پزمکا. دراتلون که قافله نوار خطا دی، دراتلون که قافله نوار خطا دی، دوی خاپونه دپخو پری ندی پزمکا. موگ تر او سیو سپاره دنو کختای که موگ تر او سیو سپاره دنو کختای که لامو ایخی چرتا پخی ندی پزمکا، لامو ایخی چرتا پخی ندی پزمکا.